پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغ لاست وخت د افغانستان د غمې دولس بجې سوې نن سه شنبه د ورین 19 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل 8 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون تخنیکی غونډې وځنډول سوې. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس ډیری کسان د کابل په لویدیځه برخه کې اخته سوي دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د کورنیو او بهرنیو چارو او خبرونو تفصیل اورو. لمړی د ځینو خبرونو ټکی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر له نن د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډه کې برخه نه اخلي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 423 ته رسیدلی دی او د کندوز ښار نن د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف قرنطین سوی دی. تاسو موږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر له نن د بندیانو د تبادله په اړه په غونډه کې برخه نه اخلي. دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی د بندیانو خلاصون تر اوسه په یو او بل پلمه ځنډول سوی دی. د شاهین په خبره دوی خپل تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقه له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کېدو د څارنې لپاره خپل درې کسیزه ډله تیر سه شنبه کابل ته لیږلې وه. بلخوا د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیک ویلي حکومت د خوشی کېدو لپاره د 400 طالبانو د طالب بندیانو لیست برابر کړی دی، خو د ده په خبره طالبانو خپلې سرتنبګۍ ته دوام ورکړی او د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. هغه پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د طالبانو هغه غوښتنه د منلو وړ نه ده چې په بشر ضد جنایتونو کې د خپلو ښکېلو 15 بندیانو د خوشی کېدو پاره کړی ده. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی، ویل کېږي حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به په بدل کې 1,000 د دولت پلوي بندیان راخوشي کړي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 423 ته رسیدلی دی. دغه وزارت ویلي چې په کورونا د اخته خلکو شمیر د 459 پیښو په ثبتېدو سره دې کچې ته لوړ سوی دی. د عامی روغتیا وزارت په وینا په تیرو 24 ساعتو کې په کورونا ویروس باندې په هرات کې 28، په کابل کې 12، په کندهار کې 10، په بلخ کې 15 او په ننګرهار کې 2 کسان نوی اخته سوي دي. هرات په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د زیاتو پیښو شاهد دی چې پکښې له 255 تنه څخه پکښې په دې ویروس اخته سوي دي او ورپسې کابل په 30 مثبتو پیښو سره په دوهم ځای کې دی. دې ویروس تر اوسه 10 کسان مړه کړي دي. د کندوز ښار نن د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف قرنطین سوی دی. د کندوز د مرستیال والي حشمت الله رحیمی په یو ناسته کې ویلي چې په کندوز ښار کې دوشنبه د 2 کسانو د کورونا ټیسټ مثبت راووت او له همدې امله د یاد ښار د قرنطین پریکړه سوې ده. د کندوز چارواکو له خلکو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په کمپاین کې له دوی سره همکاري وکړي او له خپلو کورونو نه وځي. په کندوز کې به له درملتونونو، قصابیو، نانوایانو او خوراک فروشیو پرته نور ټول دوکانونه او مارکیټونه تر بل اعلان پورې تړلي وي. له دې مخکې د افغانستان پلازمینه کابل، لویدیځ ولایتونه او ځینې نور لوی او واړه ښارونه د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف قرنطین سوي دي. د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې چې جوزجان، فاریاب او سرپل دی، لنن سهاره د ترکمنستان هیواد خپل برښنا پریکړې ده. دا خبره د جوزجان د برېښنا شرکت رئیس سید منصور پویار ازادي راډیو ته وکړه. د ویل ترکمنستان د ځینو ستونزو په خاطر چې علت یې له بیات پاور سره په د برېښنا شرکت قرارداد دی برېښنا پرې کړې ده. د ترکمن انرګو او د دوی د برېښنا شرکت ترمنځ ستونزې پیدا شوې دي. هغوی غواړي ته پخوا په څیر اویا تر اتیا میګاواټه برېښنا ولیږي، خو دلته خپله تر څلوېښت میګاواټه تولید افغانستان لري، اوس د ترکمنستان لخوا برېښنا پرې شوې ده. ویل کېږي چې له دې مخکې هم په دغو دریو ولایتونو باندې د ترکمنستان برېښنا پرې شوې وه. د افغانستان ګڼو ولایتونو ته برېښنا اکثره له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان واردېږي. کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی دی. تاسې دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو خبر د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په اړه چې په دې ویروس اخته شوی وو. په برتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روغتون عاجلې برخې ته انتقال شوی دی. دای چې څو ورځې مخکې د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی و، قرنټین و، خو پرون یې د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته وړل شوی. د اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته سپارل شوی دي. د جان هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې په برتانیا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 240,000 له 250,000 اوښتې او له امله یې د مړو شویو خلکو شمیر 1540 ته رسیدلی دی. په ټوله نړۍ کې بیا په دې ویروس تخته خلکو شمیر 1.5 لک ته رسیدلی چې له ډلې یې نږدې 15,000 خلک مړه شوي دي. ایټالیا په 14,500 مړو په اول سر کې دی. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون تخنیکی غونډې وځنډول شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس ډیری کسان د کابل په لویدیځه برخه کې اخته شوي دي. په دې وروستیو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او په نتیجه کې د ځواکونو تلفات هم زیات شوي دي.
بدبختانه دښمن د پردیو په اشاره د اورکم هفته نه وروسته خپل شدید حملات زمون د هلمند او د هیواد په نورو ولایاتو کې وکړه.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین و. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیست پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوه او نور مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسې ازادي راډیو او ری اوس هم هغې موضوع ته ځو چې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون تخنیکي غونډې ځنډول شوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس را سره په سټوډیو کې لایف دی. افغان صاحب سلام علیکم، په دې اړه تاسو نور جزئیات وړاندې کړئ، مهرباني وکړئ.
مننه مرلی جان، تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړه مخکې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د زندانیانو د خلاصون تخنیکی غونډې چې کومې روانې وي هغه ځنډول شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د خلاصون دغه تخنیکی غونډې ځنډول به ستونزې زیاتې کړي او بین الافغاني خبرو د پیل کېدونکي بین الافغاني خبرو مخ بډاب کړي. د دغه شورا مرستیال عزیزالله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
یو ځل کوم څه ده چې بندیان خوشحالي دواړه طرفه بیا نو باندې پکې نه دي پکار او بندي خو چې کده لوی په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې لوی دوی لوی ګناهګار دی یا کم ګناهګار دی خو یو توافق په نظر په حساب خوشی کیږي. نو بیا دلته نه دي پکار چې وای دا خوشی کومه دا نه خوشی کومه. نو په دې اساس باندې دواړه لوري د بندیانو ځنډولو کې دا هم نه کوي او بل دا بل اخره دا خبرې غټې شي نو کېدای شي په اصل موافقه نامې باندې تاثیر وکړي او خلک هم د مایوسۍ سره مخ کړي.
بل خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې د دوی غدری کسیس ټیم چې کابل کې دا مهال ده او په څو تخنیکی غونډو کې ګډون کړی د حکومت مثبت پایلې نه درلودله. نو د شاهین په وینا دوی ته سپارښتنه سوې ده چې له دې نه وروسته دې په داسې تخنیکی غونډو کې ګډون نه کوي.
او دا ټیم هلته لیږل شوی و د بندیانو تصدیق او تثبیت لپاره، ځکه چې وعده شوی وه چې بندیان به راخلاصیږي په 1 مارچ باندې، خو هغه لا تر اوسه پورې وځنډېدل. نو ځکه دوی ته هدایت شوی دی چې نور په داسې غونډو کې ګډون نه کړي چې غونډه کېږي خو نتیجه یې معلومه نه وي.
هڅه مو وکړه چې په دغه اړه باندې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو بریالي نه سولو. ملالي جانې، د دغه غونډو د درېدلو یو لامل هم دا ده چې طالبان د هغو 15 قمندانانو چې د افغان حکومت په خبره په بشري جنایتونو تورن دي، طالبان د خلاصون غوښتنه کوي، خو افغان حکومت وایي چې دغه کسان دوی نه خوشي کوي. د فبروري په 9 د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافقنامه لاسلیک کړل چې له مخې به 5000 طالب زندانیان د افغانستان د حکومت له زندانونو، همدارنګه د طالبانو له زندانونو څخه 1000 دولت پلوي بندیان خوشي کیږي. او دغه خوشي کېدو لپاره تیر سه شنبه، نن هم سه شنبه ده، د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل ته راغی او تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت سره په خبرو بوخته حکومت مثبت پایلې نه ده ورکړې. مرلی جانې
ډیره مننه. افغان صاحب رحمت الله افغان و چې تاسو ته معلومات درکول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو در اخلاصولو تخنیکی غونډې ځنډول سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ د زندانیانو د خلاصون د بهیر پر وړاندې باید پلمې جوړې نسي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته ویل د دغه بهیر ټکنی کېدل په بین الافغاني مذاکراتو مخه ډپ کړي. له ښاغلي دین محمد سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د دغه بهیر پر وړاندې د ځنډېدو لاملونه یې څه دي؟
یو ځل فیصله شوې چې بندیان خوشې کوي دواړه طرفه، بیا نو باندې پکې نه دي په کار. او بندي خو چې کده لوی په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې لوی ګناهګار دی یا کم ګناهګار دی، خو یو توافق په نظر په حساب خوشې کیږي. نو بیا دلته نه دي په کار چې وایي دا خوشې کوم دا نه خوشې کوم. نو په دې اساس باندې دواړه لوري د بندیانو ځنډولو کې دا هم نه کوي، او بل دا بلاخره دا خبرې غټې شي نو کېدای شي په اصل موافقنامې باندې تاثیر وکړي او خلک هم د مایوسۍ سره مخ کړي.
یعنی دغه ستونزې د چا لخوا جوړېږي؟ د حکومت لخوا که د طالبانو لخوا؟
ښه دقیق خو زه نه پوهېږم، خو لکه دا نو اوس هغه موافقتنامې موږ نه دي کتلي چې هغه په کوم دغه باندې دي، خو سړی دومره ویلی شي چې دغه دغه د اصلا د ډاکټر خلیلزاد د هغه خبره ده چې هغه وګوري او د خلکو سره چې لږ څه رقم فیصله شوې ده د هغه فیصلې مطابق نو حتمن په دې فیصله کې خو به چې سوي چې زر کسه د 5000 بندیان خوشي کیږي، نو هلته به دوی واضح کړي چې کوم بندي خوشي کوي کوم نه خوشي کوي. که بیا دای نه واضح کړي ټول بندیان خودلی بیا نو ځنډول نه دي په کار. زه دا خو چې چې ځنډي هغه په خپله د خبره چې ملامتي دي، یو خو دا لوجستیکي او دغه وخت په دې باندې چې دا تثبیتول او بیا شرایط برابرول دا به دې باندې په وخت لګیږي دا چې دا اوس په ځان ځان کې کوي. خو دا چې وایي دا باندې خوشي کوو دا نه خوشي کوو، نو دا خبره دغه ده، داسې یو خبره ده چې دا د دوی موافقي
که چیرې دغه خبرې داسې ټکنۍ مخې ته ولاړ سي یو بل باندې تور پورې سي، دغه د راتلونکي بین الافغاني خبرو لپاره څومره خنډ رامنځته کولای سي؟
زه خو چې ګورم اوس خو نو هغه لست هم جوړ شوی دی، اوس خو غالبا همدې خبره باندې، یو خو دا د کرونا موضوع ده او بله همدا موضوع ده چې څومره دوی دا بندیان که وځنډوي دا به طبعا د بین افغاني مذاکرات باندې خپل تاثیر ولري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې په دې اړه ویل چې د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ د زندانیانو د خلاصون د بهیر په وړاندې باید پلمې جوړې نسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري اوس هم له خان محمد سید څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د داخلي محصولاتو او تولیداتو ملاتړ د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. ولسمشر غنی چې تیره ورځ ناوخته د ویډیو کانفرنس له لارې له یو شمېر متشبثینو مېرمنو سره خبرې کولې وویل د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او ملاتړ په هدف د هیواد په لسو ولایتونو کې د لسو سړو خونو د جوړولو کار بشپړ شوی او حکومت هڅه کوي چې متشبثو ښځو ته دوامدار او بنیادي فعالیتونه ترسره کړي. جمهور رئیس همداراز ټینګار وکړ چې د روغتیا د نړیوالو معیارونو په اساس د اتحادیو په شکل سره باید د ښځو تولیداتو ته پاملرنه وشي او متشبثې ښځې په دې اړه خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. په دغه ویډیو کانفرنس کې یو شمېر متشبثو کورني اقتصاد د پیاوړتیا، د داخلي تولیداتو د ملاتړ، بازار موندنې، د ښځو د سوداګرۍ لپاره د ځمکو د برابرولو او د سوداګرو او متشبثینو د امنیت د تامین په اړه خبرې وکړې. په فاریاب ولایت کې د غنمو د زیرمه کولو یو لوی ګودام ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګودام د 15,000 میټریک ټنو غنمو د زیرمه کولو ظرفیت لري. نوموړي وویل چې دغه ګودام د کرنې وزارت د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې جوړ شوی دی. چارواکي وایي د دغه ګودام په جوړېدو سره تر ډېره د غنمو د زیرمه کولو ستونزه کمه شوې ده. ویل کېږي چې له دې سره به د افغان بزګرانو د غنمو حاصلاتو ته هم بازار پیدا او دولت به ترې په خپل وخت او ښه بیه وپېري چې دواړو لورو ته به اقتصادي ګټې ورسوي. د یاد ګودام کار په 1398 کال کې پیل او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو او اوریدل. اوس هم ورزو یو نړیوالې موضوع ته. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته اوس په نازک روغتیايي حالت کې دی. د کورونا ویروس وبا په برتانیا او نور نړۍ کې په ډیره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دا ورسره د مړو سوي شمیر هم مخ پر زیاتېدو دی. یوازې په متحده ایالاتونو کې په دې ناروغۍ د مړو سوي شمیر 11,000 ته نږدې سوی دی. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په ډیرې چټکۍ سره په خپرېدو دی، د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله اوس په نازک روغتیايي حالت کې دی. 55 کلن جانسن پرون د اپریل په 6 وروسته له هغه روغتون ته ولېږدول شو چې وضعیت خراب شو. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی جانسن په صد دی او سمدستي وینټیلیټر یا مصنوعي تنفس ته اړتیا نه لري. د دفتر ویلي دي چې ښاغلی جانسن د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته دنده سپارلې ده چې د اړتیا په صورت کې د ده چارې سنبال کړي. په برتانیا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د مړینو په شمېر کې 400 تنه زیاتوالی راغلی او ټوله شمېره یې اوس تقریبا له 15,400 اوښتې ده. په فرانسه کې په یوه ورځ په دې ناروغۍ د 833 کسانو مړینې او د اروپا په نورو برخو کې د مړینو د شمېر زیاتېدو هغه هیلې خاورې کړې چې ښایي په ځینو اروپایي هیوادونو کې په چټکۍ سره دا خوره شوې وبا نوره نو د له منځه تلو په حال کې وي. په ایټالیا کې چې د تلفاتو شمېره یې 14,500 ته لوړه شوې، پرون د نویو مثبتو مواردو شمېر د تیرو دریو اونیو په پرتله کم و. په اسپانیا کې چې د مړو شمېره یې 13,300 ته رسېدلې، هم د مثبتو مواردو شمېر راکم شوی دی او د روغتیا وزارت یې په 24 ساعتونو کې د 632 کسانو د مړینې خبر ورکړی چې دا په تیرو 13 ورځو کې تر ټولو ټیټه شمېره ده. د جان هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په امریکا کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,095 کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي، خو ښکاري چې په نیویارک او څو نورو ایالتونو کې چې دې ناروغۍ سخت زیان اړولی د مړینو شمېره تر پخوا راکمه شوې ده، مګر د دې ایالتونو والیانو بیا هم خبرداری ورکړی چې ډېر امید نشته ځکه په امریکا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره 11,000 ته نږدې شوې ده. خو په چین کې چې کورونا وایرس نورې نړۍ ته تریخ پور شو، د لومړي ځل لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې ناروغۍ هیڅوک نه دی مړه شوی. د ټولې نړۍ په کچه له 1.3 میلیون زیات خلک تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او له دې کبله د مړو ټوله شمېره له 4.5 میلیونه اوښتې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مشغله آزادی رادیو اوري اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
وی ساورس پاڼې خپل سره مقاله په دې پښتني پیل کړي، د روان حالت دوام د چاپ غټه ده. وړاندې راغلی د غنی او عبدالله ترمند روان اختلافات څرګندوي چې متاسفانه دواړو لوریو ته د ولس مرګ ژوبله او د جګړې رول هیڅ معنا نه لري او دوی خپل نور اهداف والي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی د واکمنو کړیو زیاتره کسان دوه طبیعت دي، کورنۍ او اولادونه یې په بهر کې ژوند کوي. دوی ته روانه جګړه یا د سیاسي برترۍ په معنا ده او یا یو کاروباري لوبه ده چې هیڅ زیان پکې نه ویني. سرمقاله کې راغلي بل لوري ته طالبان هم تر اوسه پورې ولسته د زور لاینکو ګوري چې په وینا یې دغه چلند پر سیاسي بهیر د دوی د ورګړېدو پروسه ټکنۍ کوي او په باور حکومت او طالبان دواړه لوري که فکر کوي چې د همدغه حالت دوام په ګټه دی لویه غلطي کوي. او سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې د ولس له پامه غورځول درنه بیه لري. هشت صبر اسپانې خپل سرمقاله داسې پیل کړي، وسلوال طالبان د جګړې د پای ته رسولو هوډ نه لري. ورسپانې وړاندې لیکلي وسلوال طالبان د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې هم چمتو نه دي چې پر افغان امنیتي ځواکونو، دولتي تاسیساتو او په ټوله کې د خلکو له وینې تویولو لاس واخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور روښانه خبره ده چې د طالبانو دا وضعیت هیڅ منطق نه لري او د دوی له وروستي دریځ څخه داسې ښکاري چې د جګړې د شدت لپاره بېلابېلې پلمې کوي او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هوډ نه لري. ورځپاڼې دغه شان لیکلي د طالبانو محاسبه دا ده چې په هر صورت چې وي امریکا خپل پوځونه وباسي او طالبانو ته دا فکر پیدا شوی چې په امریکا کې د کورونا وایرس ویجاړونکي بحران دغه هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ کړي او له بلې خوا په افغانستان کې د سیاسي بحران دوام به امریکا اړه کړي چې له افغانستان سره مالی مرسته ودروي او دا ډله وتوانېږي چې ټول افغانستان ونیسي. ورسپاڼې لیکي طالب استازي هڅه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو استازو ته داسې وښيي چې دا ډله به د دغو هیوادونو له دښمنانو سره هم وجنګیږي تر څو د هغوی ملاتړ هم راجلب کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان اوس مهال د دې اړتیا نه ویني چې مذاکره وکړي او خپله کړې ژمنه پوره کړي. ملي ارمان ورسپاڼې بیا د افغانانو د ناوړه ژوند، کورونا او بېوزلۍ په تړاو لیکلي دي. د ملي ارمان په سرمقاله کې راغلي افغانان ناوړه وضعیت سره مخ دي، له یوې خوا ناامني، بیکاري، فساد، بېوزلي، سیاسي اختلافات، له بلې خوا د کورونا وایرس پرېدل ګڼ افغانان خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ګرځبندیز د دې لامل شوی چې له خلکو هغه یوه مړۍ ډوډۍ چې په زحمت یې پیدا کوله هغه هم واخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور زموږ سیاسیون چې یوازې قدرت ته د رسېدو په فکر کې دي د خلکو درد نه شي حس کوي ځکه د دوی کورنۍ له هېواده بهر آرام ژوند لري.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري اوس تاسو له اجمل تورمان څخه د افغانستان د مطبوعاتو یو څو حال واوریدئ. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. تاسیر ازادي راډیو اوري په هلمند کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوي دي، که څه هم د هلمند چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د خبر ترڅنګ د افغان ځواکونو فعاله دفاع مهمه بولي. خو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سره د امریکا د سولې د توافق وروسته پر افغان ځواکونو د دې ډلې په بریدونو کې تلفات په بېساري توګه ډیر سوي دي. محمد الیاس دای نور حال راکوي.
د فبروري د میاشتې پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو لخوا په بریدونو کې په مراتبو زیاتوالی راغلی دی. د ندالی ولسوالۍ د لوی منده او د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر کمربندي ځینو سیمو دومره شدید او د لویو وسلو بریدونه کړي چې دوی او ماشومان یې خوب نسي کولی. د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي یو پولیس چې نوم او رتبه نه ښیي د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د پولیسو پر پوستو د همدی اونۍ د دوشنبې د شپې د یو لوی وسلوال برید کیسه کوي.
ورته بجې قرار نو پوسټ باندې ډیر انده ډیر زیات شدید او مهمات مر سره کمزور نو بیا کومک را روان پر لارې ټنګان ته کمین ورکی نو یو ټنګ یو وشت پر دا ټیر باندې مخ پټې رسنی باندې نو ته طرفات نه درسه ول بالا ټنګان کوم څوک نه خوشاله مر په پوسټ د دبینیم بجې جام کې بیا کومک را ورسید وسیس خبره نو بس خیر خیر د مجدیر خزیم جوړی کړی دې مشکل نشته درې نه پر مرسی د دوه نه یو مشر دې دوه کښه طالبانو د ارمانی په نامو غټ کمانډان او طالبانو درې وتا کړلو.
په دې شپه د نادالی اړوند د کمربندي سیمو په مربوطاتو کې د ملي اردو یوه پوسته د طالبانو تر یوه لوی برید وروسته سکوت او د یوې معتبرې سرچینې په خبره څورلسو سرتیرو ته پکې تلفات واوښتل. دا خبره په رسمي ډول کوم دولتي مسؤول نه ده تایید کړې، خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. ولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ول ځواکونه د اورکم د ونی رئیس په دفاعي حالت کې ول، خو تر دې وروسته به فعال دفاعي حالت کې وي چې کولای شي د دشمن هر ډول حرکت او بدون ته ځواب ورکړي.
بدبختانه دشمن د پردیو په اشاره د اورکم افتنه وروسته خپل شدید حملات زمنګ د هلمند او د هیواد په نورو ولایاتو کې وکړه. د دوی دغه پیشبینی دا و چې منګه کا وکولې شو په دغه لس پنځلس ورځې کې د هیواد یو څه زینت خپل تصرف لاندې راولو، بل اخره تاسې عمله نو لیده چې دشمن په هلمند کې هیڅ یو نقطه زمونږ نه نه نیولې، بلکې منګه برعکس په دوی باندې د فعالیت نه وتلو مجبور شو. دوی تم ماتې په باز زینو کې ورکړه او دوی بل اخره شکست سره مواجه شو.
طالبانو تر اوسه د هلمند په شمول د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د غلو یو بریدونو پړه په غاړه نه اخیستې چې افغان ځواکونو ته پکې درنه تلفات اوښتي دي. د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته پر بهرنیو ځواکونو د هیڅ ډول بریدونو راپور نه دی ورکول سوی، خو د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سولې تر توافق وروسته په دغه موده کې پر افغان ځواکونو د طالبانو نږدې دوه سوه لوی او واړه بریدونه ثبت کړي دي. سرچینې زیاته کړه دغه بریدونه افغان ځواکونو ته بې تلفاتو نه ول. په دغه یوه میاشت او نږدې لسو ورځو کې د سرچینې په حواله یوازې په هلمند کې څلوېښت افغان سرتیر د بیلابیلو بریدونو او د مینچاودونو له امله وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي، خو دغه شمېر یې د حکومت رسمي سرچینو نه دي تایید کړي. په هلمند کې د 215 میوند کلور د کمانډان برید جنرال ولی محمد احمد زی چې افغان ځواکونو ته په دغه شمېر کې تلفات نه مني وایي دوی د ټولو کمربندي سیمو د ساتلو توان لري، خو طالبانو د کلو باندو څخه د دوی په ضد بردونو ته دوام ورکړی دی.
افغان امنیتي ځواکونه زموږ سره ډیر قوي جوستامونه کوماندوي موجود دي، کوو دي زموږ سره ډیر مدرن بلاک هاک تیاری دي چې هغه د شپې او د ورځې پروازونه تاسو شاید حال یاست. هیڅ نو ستونزې په دې اکل کې نسته چې موږ کم بیره په دې کې ولر یعنی کم خطر احساس کو. بل خبره د مخالفینو تګ را تک تاسو ویني چې هغه په کلو کې دي، هغه په کورو کې دي. موږ سره اوس هم دغه توانایي سته چې موږ هغه باندې د خپل هوایي هدف لاندې راولو، د خپل توپچي ضرباتو لاندې راولو. ملي متاسفانه چې دوی د کورو کې اوسېږي، دوی د عامو خلکو سره په یو ځای اوسېږي، هغو دپاره ټارګېټ کول مشکل کار.
کتونکي وایي که څه هم طالبانو په ښارونو او ګډمیشتو سیمو کې خپل بریدونه کم کړي دي، خو که چیرې پر افغان ځواکونو دغه ډول حملو ته دوام ورکړي هغه فرصتونو ته به هم زیان ورسېږي چې د بین الافغاني خبرو دپاره موجود دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
زده کندهار ولایت څخه افغان په خپل خبره کوم. زما د کندهار خصوصا د کندهار د غوښتنه ده چې دغه مکتبونه چې دي شفیع کړل، یا مدارس شفیع کړل، یا دوکانونه بند کړل، هغه شخصو چې بند شول اوس په کوڅو کې په کلو په بانډو کې موږ د انسانانو څخه داسې ستړي یو، داسې ستړي انسانان، داسې ډلې ډلې په کوڅو کې څنګه څنګه شنې شنې کوڅې دي چې ورته شلو پنځه ویشت ساعته ځوانان په هر کس ولاړ دي، په کرکټ اخته دي، په فوټبال اخته دي، په ګین باندې اخته دي، په دې کې د دغو باندې اخته. د دولت څخه جدا غوښتنه کوي، جدا دا غوښتنه کوي چې د ځوانانو د دغه ماشومانو پر برابر باندې اولن خپل فامیل د مور او پلار د فامیل د والدینو څخه دا غوښتنه کوي چې خپل ماشومان په کورو کې پابند کړي، درېو اندازې پورې په هر بیا هم د دولت څخه دا غوښتنه کوي چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. د سرخانې او دوکانونو ډېر شو، په دوکان کې په دوه نفره یا درې نفره حتی تر دوه پورې پورې ناست وو. اوس په هر کوڅه کې د هر دیواله بغل د هرې شرۍ پر بغل باندې وګوري، لس پنځه سره ناستې، شل وجې سره ناستې، په دغه کوڅو کې ډېر یو د بل سره انتخابي. نو دولت څخه جدا دا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. چې دغه مخنیوي وکړي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلی او اوس هم لا سفیولا ستنکزې څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.